د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام چې د خځو لپاره ځانګړی شوی دی، زما حق خبريږي. دا پروګرام ملالۍ بشیر چمتو کړی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغان میرمنو سره د نړیوالې ټولنې پر ملاتړ یو ځل بیا ټینګار کړی. انټونیو ګوتریش پرون په نیویارک کې د ښځو په ګډون یوې غونډې ته په وینا کې وویل، افغان ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي او عملا په کورنیو زندانونو کې بندیانې دي. ګوتریش افغانستان ته د سرمنشي د مرستیالې امینه محمد او د ښځو د برخې د مشرې سیما بهوس وروستي سفر ته د اشاره په ترڅ کې وویل، په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې د دوی سفر له ښځو سره د ملګرو ملتونو تعهد ښیي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې او بیا یې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. د طالبانو دا او نور اقدامات د دې باعث شول چې د نړۍ هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. دوه پاکستانی پولیس پرون په خیبر پښتونخوا ایالت کې په دوه جلا حملو کې چې پړې پاکستانی طالبانو منلې او وژل شول. د پاکستان امنیتي چارواکو نن وویل د پولیسو د احصایې د موظفو ټیمونو امنیت نیولی و. چارواکي وایي یو برید په ټانک او بل په لکی مروت سیمه کې وشول چې په نتیجه کې دوه پولیس وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. د پاکستان حکومت د روانې میاشتې په سر کې د ډیجیټل احصایوي معلوماتو د راټولولو لپاره یو میاشتنی پروژه پیل کړه چې یو 300,000 کسان برخه پکې لري. د دې ټیمونو د امنیت لپاره پولیس په دندو ګمارل شوي دي. په داسې حال کې چې اوکراینی سرتیری د بخمود ښار د دفاع لپاره له روسي ځواکونو سره په درنو جګړو کې ښکیل دي، ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د اوکراین راتلونکې د ختیځې جبهې له جګړو سره تړلې ده. ښاغلي زلنسکی ډاډ ورکړ چې په دې جګړه کې به اوکراین بریالی کیږي. په عین حال کې د اوکراین پوځ نن وویل روسي ځواکونه په جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو سره سره پر بخمود او ځینو نورو ښارونو حملو ته دوام ورکوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل اوکراینی ځواکونو پرون پر بخمود د روسیې 102 حملې شنډې کړې او په لیمان، افیدیفکا، مارینکا او شختارسک سیمو کې درنې جګړې روانې دي. ولسمشر زلنسکی بیګا خلکو ته په خپل وینا کې د ختیځې جبهې وضعیت پیچلی او دردونکی وباله. د اوکراین پوځ له څو میاشتو راهیسې د واګنر په نوم د اجیرو ملیشا ځواکونو پر وړاندې چې غواړي ځان د بخمود لویدیځ ته ورسوي د مقابلې په حل کې دي. ترکی چارواکی وایي د هغې موافقې د تمدید لپاره خبرې لا هم روانې دي چې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلې صادراتو ته اجازه ورکوي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو بیان کې یادونه کړې چې روسیې د نورو شپېتو ورځو په مخه د دې موافقې تمدید منلی دی. مسکو او کیف د تیر کال په جولای میاشت کې د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړتوب موافقه وکړه چې د اوکراین د غلو دانو صادرات به د تور سمندرګي له لارې ترسره کیږي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډله له پاکستان سره د رواني لوبلړۍ لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی چې دواړه لوبډلې د مارچ د میاشتې په 24مه، 25مه او 28مه د متحده عربي اماراتو په شارجه ښار کې د افغانستان په کوربتوب درې شل اووریزې لوبې وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر خپله فیسبوک پاڼه د ملي لوبډلې د لوبغاړو او مرستیال روزونکو د پیغامونو په خپرولو سره د لوبو ته د خپل چمتووالي خبر ورکړی. په عین حال کې د پاکستان کرکټ بورډ له افغانستان سره د دې لوبلړۍ لپاره خپله لوبډله او لوبډلمشر پرون اعلان کړل. د پاکستان لوبډلمشري به په دې لوبه کې د بابر اعظم پر ځای شاداب خان کوي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د از ما حق دی تش راغلاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالي بشریم او د دې خبرونه تخنیکی چاري میرحمت صاحب پر مخ وړي. د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه یا یو ڈی ایچ آر یو نړیوال سند دی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تصویب کړی او د ټولو انسانانو حقونه او ازادۍ تضمینوي. دا د بشری حقوقو په تاریخ کې یو مهم سند دی. د نړۍ د ټولو سیمو بیلابیلو حقوقي او کلتوري برخو استازو د دې اعلامیه د مسودې په برابرولو کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې د 1948 کال د ډسمبر په 10مه په پاریس کې د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره د لاسته راوړنو د ګډ معیار په توګه اعلان کړه. د دې اسامبلې له 50 غړي هیوادونو څخه 40 هیوادونو د دې مسودې په تایید رای ورکړي او افغانستان هم له دغو 40 هیوادونو څخه یو و. د برتانیې پلاوی هم د دې پریکړې په تایید رای ورکړه، خو وی ویل چې دا سند باید د اخلاقي مکلفیت تر څنګ قانوني قوه هم ولري. وروسته په 1980 کال کې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق نافذ شو چې د دې اعلامیه ډیری برخو ته قانوني حیثیت ورکړ. بشری حقونه د انسانانو د چلند د ځانګړو معیارونو لپاره اخلاقي اصول او قواعد دي چې په ملي او نړیوالو قوانینو کې په منظم ډول ساتل کیږي. دا په عام ډول هغه مسلم او اساسي حقونه دي چې یو وګړی یې په فردي ډول له بشري اړخه مستحق ګڼل کیږي. د بشري حقونو نړیوال اعلامیه د 15مې مادې له مخې هر څوک حق لري چې د خپل ځان او کورنۍ د روغتیا او هوساینې لپاره د ژوند کافي وسایل ولري چې په دې کې د خوړو، جامو، کور او طبي پاملرنې او اړین ټولنیزو خدمتونو او د بیکاری ناروغۍ په صورت کې د امنیت حق شامل دي. په همدې ماده کې یادونه سوې چې هر مور او ماشوم د ځانګړې پاملرنې او مرستې مستحق دي. ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. لوږه او بیوزلی پر افغان ښځو څه اغیز لري او د ښځو ټولو اساسي حقونو ته لاسرسی څومره مهم دی؟ پر دې موضوع نن په دې خپرونه کې خبرې کوو. زموږ د خپرونې لومړۍ میلمنه نفیسه دانش صاحب راسره وصل شوې ده او د دې تر څنګ اغلی شایسته صافی هم له موږ سره وصل شوې ده. دوی دواړه د ښځو د حقونو فعالانې دي. لومړۍ پوښتنه اغلی نفیسه دانش، تاسو څخه کوم مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ. تاسو واوریدل چې د نن موضوع دغه ده چې ټول وګړي باید یو شان د لوږې او بیوزلۍ څخه خلاص وي او دوی آزاد وي په خپل ټولنه کې، او دوی دغه حق لري چې باید دوی ته کافي وسایل موجود وي لکه خواړه، جامې، کور او طبي پاملرنې. ستاسو په نظر په افغانستان کې شتي دغو وسایلو او دغو اسانتیاو ته آیا لاسرسی لري یا یې درلودلې دي په تیرو کلونو کې، او دغه حق څومره مهم ګڼي د ښځو لپاره؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته هیله چې ښه روغ جوړ اوسئ. مننه کوم تاسو نه هم دغه اساسي حقونه چې خزینه او ماشومان باید له دې څخه برخمن شي. تیرې کلونو کې دا حقونه او دغه خدمات راتلل د نورو ممالکو نه دوی بقاضي وشوله، ځکه چې مونږ مملکت جنګ وتلی وو. نو دغه طبي خدمتونه، د کار مسایل، د دې تر څنګ نور هغه بشري حقونه چې د ښځو او د ماشومانو لپاره دي، د دې لپاره د خوځښت نه د خلاصون لپاره راغلي دي په تیرو حکومتونو کې، او هغه یو څه خدمات شروع وو. ولی بعد له هغه چې جمهوریت ړنګ شو، بعد له هغه نه دغه حقوقو ته نه پاملرنه کمه څه چې صفر ته ورسېدله. اوس په خوځښت باندې د اخته کېدو هغه فیصدي خپل اوج ته فکر کوم چې رسېدلې ده. د دې تر څنګ هغه طبي خدمات چې باید ښځینه او د مسایل مسایل هغه نشته دی، ځکه نشته دی، ځکه زیاتره ښځینه د کاروبار نه کوي. چې کله کار ونه کړي راونه وځي، هغوی کله کولی شي چې خدمات ته لاسرسی پیدا کړي؟ که خدمات وي هم، نو لاسرسی ورته څنګه پیدا کړي؟ ځکه چې دوی ټول خپله له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. حتی هغه لوی ناروغیان هم نشي کولی چې په صحیح ډول باندې دوی ته ځلی کړي او هغه خپل ابتدایي حقوقو ته لاسرسی وکړي. نو دا یو لوی ظلم دی د دولت لخوا چې په ښځینه او په نور باندې تر سره شوی دی. نو د دې تر څنګ خدمات چې هم راځي کوم په دې مملکت کې د حکومت کې، نو هغه خدمات هم هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژندلوي وي، یا هم داسې خلک دي چې هغوی مستحق ورته نه وي اصلا تر ضرورت هم لري، نو هغوی ته ورکول کېږي. زه چې خپل چاپېریال کې کوم څه وینم، دغه مسایل زیاتره زه وینم چې مثلا نور ممالک چې لکه کومکونه کوي، او چې دې نه چې دوی ورسره کوم ډیپلوماتیکې اړیکې هم نه لري، هغوی خپل کومکونه رالیږي، هغه کومکونه هم هغه بې وزنو خلکو ته نه رسېږي. هغه خپل وس نور ممالک کوي چې د ښځو لاسنیوی وکړي، ولې بیا هم د دوی لاس نه نیول کېږي؟ ځکه چې زموږ دلته حکومت کرم دی، که نه مونږ داسې حکومت لاندې یو شي هغه بالکل ښځې ته اصلن د انسان په سترګه ګوري نه، نو هغه به حق څنګه ورکړي؟
مننه غلی نفیسه دانش، زبرت تاسو ته راځم. غلی شایسته صفی، له تاسو هم مننه چې په خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه به ورته پښتنه وکم، ستاسو په نظر دغه حقونو ته د شذو لاسرسي چې باید دوی لوږ څخه پناوي او دوی اساسي او بنیادی حقونه ولري، لکه د خوړو، د کور او طبي پاملرنې حقونه، دغه ستاسو په نظر څومره مهم دي چې افغان شې باید ورته خبر خمني؟
سلامونه تاسو ته، تاسو اوریدین کته ډیر زیات مننه، ډیر خوشاله یم چې بیا نن ورځ په تاسو خبرونه کوم. زما په نظر د افغانستان ستونزه خو ډېر دي، یو ستونزه دا دي چې د افغانستان زموږ هیواد د نور هیواد غوندې یو پرمختګ هیواد نه دی چې ښځې کار ونه کړي او بیا کوم وړکي ماشومان کار نه کړي، له دولت خوا دوی ته مرسته کېږي او دوی ته یو سرپناه ورکوي او دوی ته د مکتب او د خواړه د هر شي چمتووالی ورته اخلي. زموږ هیواد اس هیواد نه ده او ډېره عقب مانده، او ډېره د هر نګر که موږ وګورو زموږ هیواد ډېره عقب پاتې شوی ده. د دې خاطر باید که اوسني که مخکې د جمهوریت په وخت هم وو، زه نه وایم چې د ښځو ستونزه اوس ډېر سوی ده، که د جمهوریت په خوا وو لږه وو، که نه اوس بېحده ډېر سوی ده. تو د جمهوریت په خوا د سوالګر د خیرات طلب لږ وو، اوس فیصدی ډیر سوی ده. که خزینه اوزګاره وو هغه وخت لږه اوزګاره وو، هغه خزینه اوزګاره وو چې درس نه دی وسلی وو او تحصیل نه دی کړی وو. اوس که موږ وګورو تحصیل کړه باسواد او بېسواد ټول اوزګاره دي، او دا د یو هیواد، یو مملکت، یو د دوی هغه دي مسؤلیت دی، دوی مکلفه دي چې د خپل ملت لپاره زمینه مساعده کړي، د کار زمینه مساعده کړي، که خزینه دي که نارینه دي. موږ اوس ګورو زمونږ فیصدي ډېر هم نارینه هم خزینه خو لا بېخي هغه دي اوزګاره دي. د اوسنی په دولت که کوم کارمندان د وختنی وارد کمونس په نوم د دولت نه د ادارې نه د هر ریاست باغې کې وو هغه باسلی ده، او خزینه خو بیخي اوس نه پرېږدي، بیخي د هغې فیصدي لږ کړې ده، لږ ده که ستا هغه یوازې په هغه حاضري لپاره ځي بېر سره راځي، او ماشونه هم بیخي لږ کړې ده. او د دولت وظیفه مسؤلیت داري چې هر رقم کې باید د خزینه لپاره او نندوه لپاره د کار زمینه مساعده کړي. او دوی چې وایي چې موږ د دې دعوا کوي چې د اسلامي حمارت دي او موږ د اسلام مطابق دا زمینه ده، هغې چوکات اسلام د اسلام په چوکات دا زمینه مساعد کوو، زه په دې حیران تر څه وخت پورې دا خلاص سو؟ خلک د وږې نه مړه کېږي، معجز کېږي، ځي د قاچاق لارې نه ځي، خپل ځان وژني، یا په سینده کې غرق کېږي له منځه ځي، یو یا د پمانس کې د ایرانیان او نور خلک وژني. دا او ازیت وګوري، دا حالت وګوري، دا دوی خلک د څه لپاره تخته د خپل هیواد نه؟ هیڅوک خوشاله نه ده چې د خپل هیواد نه ولاړ سي وتښتي، او خپل کورنۍ، خپل مایهان چې یوه ډیره د هر چا باندې ګرانه ده، هغه خوشي کولار سي، هیڅوک د شاپ نه ځي. دا خو باید دلیل معلومه سي، او دوی بیا چې کوي د امارات د طالبانو شي، ولې دوی تښتي، ولې دوی بل هیوادونه سي؟ خو تاسو وایئ چې ولې دوی ځي، ولې د کار زمینه ورته دوی ته مساعد نه کوي چې دوی کار وکړي؟ که باسواده دي، بېسواده دي، دا ټول اوزګاري دي، که سمه دي، که بېسواده دي، خزینه هغه لپاره یو کارګر د شیان مساعده کړي چې خپل د هغه له لارې نه د حلاله یو لقمه پیدا کړي. داسې وضعیت، داسې بیکاري، اوزګاري، زما په نظر فساد په یو هیواد کې، د ملت فساد په یو هیواد کې فسادونه ډېر کېږي، او د ملت غږ اوچت کېږي، ملت تنګ راځي. اخر متل دا که څوک په تنګ راغل په جنگ راغل اوس زم د هیواد زمون د ملت خلک زمون ملت هم داسې وای دا هیڅ یو لارې ورته نه دی پیدا چې دوی لارې کار وکړي خو د دوی مسؤلیت دی چې زمینه مساعده کړي د که نارینه دی که ښځینه مونږ یوازې که مونږ دله کوو زه ګورم د باندې کله کله زما او د ولایتونه دوی نه خبر یم زه په ګروپونه کې م چې څونه وضعیت خرابه ده خلک د بیکاري وزګرني خپل ځان وزنې خودکشي کوي او یا زی د خپل هیواد نه تښتي خو بعضې تر کله پورې که تاسو غواړئ واقعا له ملت ته خدمت وکړئ په هر شکل کېږي دا دونه کومکونه د هر هیواد نه زما افغانستان ته راکېږي په هر هفته کې یا په هر میاشت کې دا چیرته ځي دا د دې تر اوسه د حساب هم معلومه نه ده او دوی وایي چې مونږ مرسته لپاره مونږ مرسته اړتیا لرو خو مرسته کېږي تاسو هغه څومره نوشل کوي خلکو باندې او یا د توزیع هغې تاسو ته معلومه نه ده دا څه رقم چې اصلا د هغې برکت هم نشته
مننه
زه ډېره حیرانه یم د کومې خوا د کومې نګانه مونږ وګورو چې د خپل هیواد نه چا ته شکایت وکړي او چا ته ووایي خبره ډېر دي په زما په نظر یې په داسې مرکو او داسې غبرګون ښودل او داسې محکوم کول چې نه جوړېږي باید سمه کینې دوی خبرې وکړي هله فاصل وکړي یو جلسه ونیسي خپل ملت سره خبرې وکړي هیله کوم
مننه اغلی صافی زبرت تاسو ترازم اغلی دانش تاسو ته اغلی صافی خبری هم واوریدلی د یو راپورت تاسو پام را اړوند د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د بشری مرستو همغږی ادارې یا اوچا یو راپور کړی دی او په دې راپور کې ویلي دی چې تمه د داس ویلکیج 1015000 ماشومان به سش کال لسختي خورد واقعي سره مخامخ سي او 2.3 میلیونه کوچنیان او 1040000 شذې به هم د سختي خورز واقعي له متوسطې کچې سره مخامخ سي ستاسو په نظر لکه تاسو چې ویل مخکې تاسو یادونه وکړه چې مرستې راځي خو خلکو ته نه رسیږي مستحق خلکو ته او اغلی شایسته صافی هم د فساد اشاره وکړه آیا تاسو فکر کوئ چې د فساد تر څنګ د دغه قحطۍ او خورز واقعي یو بل لامل دا هم دی چې د ښځو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو مخه ونیول سو او دوی اوس هغو بېوزلو خلکو ته رسیدګي نسي کولی او هغوی ته چې مستحق دي مرستې پر وخت باندې نه رسیږي
بالکل دا یو لوی لامل دی چې په غیر دولتي سکتورونو کې د دوی مخه ونیول شوه د دې تر څنګ چې خپلې کورنۍ ته رسیدګي نشي کولی هغو خلکو ته هم چې مستحق دي هغوی ته رسیدګي نشي کولی خبره به صادقانه وکړو تاسې خپل په وجدان باندې ښه پوهېږو ښځې چې په هر ارګان کې وي صادقانه کار کوي او هر حق کار چې وي هغه د زړه کوي اصلا کې زه خپله یو استاد یم زه خو صادقانه خپل کار ته رسیدګي کوم تر څو ته خپل هغه یو هوایت چې اخلم هغه حلال واخلم نو خزینه هم همداسې دي د دې تر څنګ هغوی چې کار ونه کړي هغوی چې داسې کورنۍ شته چې سرپرست یې خزینه نه دي چې کله کار ونه کړي نو د خوارځواکۍ کچه زیاتېږي نو ټیټه به شي نه پوهېږم چې دا دولت که کوم دینه فکر کوي د دې پر ځای چې خپل بنیاد قوي کړي خپل بنیاد نور هم صحیح کړي دوی خپل بنیاد نړوي همدا خپل بنیاد پسې راخسي ده چې بالاخره په دې باندې خو انسان باید پوه شي د افغانستان ورانولو ته پسې راغلی چې افغانستان ورانول نو خوارځواکۍ کچه به بالکل زیاتېږي دا یو لوی لامل دی چې دوی له غیر خصوصي سکتورونو څخه وویستلفلي او د دې تر څنګ به دوی باندې بندیز لګېدلی چې دلته کار نه کوي دلته به نه ځي دا خو یو نه ویل دی یو خو دغه خپل کورنۍ څخه ځان باندې وي خپل ماشومان او خپل کورنۍ ته چې راغلي ټول هغه باندې چې وویلای د دې تر څنګ هغه ځایونه ته چې دوی تل مرستې ولې یا هغه سکتورونه چې دوی کار ته ورته مستحقین پېژندل یا هغه خلک پېژندل چې واقعا د دوی مستحق چې د مرستې ورته ورسیږي هغه چې نړیوال د بشریت لپاره مرستې کوي هغه ورته ورسیږي هغه اوس نه رسیږي هغه چا ته رسیږي چې بالکل ورته ضرورت نه لري بالکل هغوی دغې مرستې ته اصلا په کیسه کې هم نه دي خو بیا هم د مرستې هغو ته ورسول کېږي دا یو لوی دی د فساد هم زه د اغلی صافۍ هغه خبرې کوم بالکل ښایسته خبرې یو کړلې په تر دې یو دلیل دی او دا د چې دوی د کار باندې شوی دا حق یې نه خپل شوی دی دا یو دلیل دی د فساد نه هم دا یو دلیل کېدل شي
مننه اغلی صافی ستاسی پام و د بشری حقوقو د اعلامیه د ټکی تر اړوم چې په دې اعلامیه کې د 15 ماده لمخه دا یادونه هم سوی ده چې هر مور او ماشوم د ځانګړي پاملرنې او مرستې مستحق دی او ټول کوچنیان باید د یو ډول ټولنیز خوندیتوب څخه برخمن وي. ستاسو په نظر په اوسنی افغانستان کې دغه ستونزه څومره لویه ده چې دغه حق نه کوچنیانو ته ورکول کیږي او نه هم ښځو ته یا میندو ته، یا ستاسو په نظر کې داسې چې دغه حق پر ځای سوی وي؟ تاسو څه نظر لري؟
دقیقا زه یو خبر وکم چې افغانستان اسې لکه نور هیوادونه غوندې پرمختګ هیواد نه دی، چې حتی هغوی خو د هغوی د نور د ټیټ هغې چې دی حتی حق لري. دا خبره ښه نه ده چې زه ورته وایم حتی د هغوی د حیواناتو حق ورکړی ده. زه په دې وایم چې زموږ په افغانستان کې زموږ په هیواد کې حتی د انسان حق نه دی ورکړی سمه، نو څنګه موږ دوی نه دغه تمه توقع ولرو چې دوی د ښځو او مخصوصا د ماشومانو د دوی حق ورکوي، هغوی ته پاملرنه کوي چې دا مور دا ماشوم باید د پاملرنې ور اوسي او دوی ته دا شیان چمتو کړي او دوی ته د هر نګانه باید هلته هغه د مور یو ماشوم هغه لپاره اړتیا لري، ضرورت لري، کله چې یو مور امیدوار اوسي او امیدوار کیږي چې یو ماشوم نړۍ ته راوړي. موږ ګورو که یو مور ذهن نه آرام اوسي، د ډوډۍ نه، د امنیت نه، د خوړو د هر شی نه، زما په نظر هغه کولی شي یو ښه ماشوم یو جامعه ته ووځي، یو جامعه ته تقدیم کړي، او یو هماغه ماشوم چې کله په سمه توګه پرورش شي او هغه ته د پرورش د تاثیر د خوراک د هر شی نه هغه پاملرنه اوسي، هغه کولی شي پاینده کې یو ښه فرد ښه شخص په جامعه کې تقدیم شي او خدمت وکړي خپل هیواد لپاره. دا ډیره مهمه ده. دا که د جمهوریت په خوا وو هغه لږه په دې باندې لږه هغې وو حکومت پاملرنه کول، اوس زه ستاسو کوم توقع نه لرم. اوس د نجونو د ښځو هماغه ابتدایي حق اخیستل کېږي، دا خو حق ډېرې دي چې زه دوی نه ووایو، دوی ته ووایو او دوی حق ورکړي، او دوی اصلا نه پوهېږي دا کوم حق ده چې یو ماشوم او یو مور ولري هغوی ته ورکړي. د دوی ته نګانه یو ښځه اصلا انسان دی او اصلا ارزښت نه لري، د انسان د نګانه دوی ته نه ګوري، ارزښت نه ورکوي، نو څنګه موږ دا توقع لرو چې دوی د یو میندې لپاره یو د ماشوم کوم لپاره د ښه زمينه چمتو کړي او دغه حق ورکړي چې هغه یو ماشوم به نړۍ ته راوړي. اصلا په دې شان کې دوی خبر نه دی او نه پوهېږي، او که دوی واقعا غواړي باید اول د ابتدایي هغه شیان چې یو حکومت یو ملت یو شروان حق لري هغه ورکول شي، او یو ښځه ته یو انجونو ته دوی حق ورکړي چې هغې تحصیل وکړي، آزاد مکتب ته ورسي او ولاړ شي، ښوونځي ته، پوهنتون ته ښځو ته حق ورکړي چې دنده ته ولاړ شي، خپل ماشوم ته ډوډۍ راوړي، حلاله ډوډۍ راوړي. دا ډېره مهمه ټکي ته کدي ته پاملرنه شي، زما په نظر خو ډېره لاښه دي، مګر د دې نه موږ ډېر هغې مهمه کارونه زموږ په هېواد کې شته چې عمارت به هغه باندې باید تاکید وکړي، هغه باندې باید عملي ګامونه پرېږدي، عملي ګامونه واخلي چې هغه ډېره مهمه ده د یو حکومت لپاره، د یو ملت لپاره چې ملت دوی نه خوشحاله اوسي، چې هماغه یې چې د ملت رضایت ده، چې د هر شی چې دوی اول د ملت غږ واوري چې ملت دوی نه څه شی غواړي، مګر تر اوسه دوی د اهل د خبرې نه ده که موږ غواړو د خپل حق واړو، که موږ پیشنهاد کوو. تاسې له ندیم صاحب خبرې مو اورېدل، د مولوي ندیم څه شی وایي؟ که د حکومت په خلاف، که د قلم اوسي، که د حکومت خلاف اوسي، که د هر شی اوسي، هغه د یو خبرې د حکومت خلاف وکړي نو د هغه باندې واجب القتل لازمه ده. ښه، موږ څه توقع لرو؟ موږ که د حکومت باندې پیشنهاد ونه کړو، حکومت باندې انتقاد نه کړو، نو حکومت نه جوړیږي. موږ که سالم هم انتقاد وکړو، کوم د یو حکومت د ښېګڼې لپاره اوسي، نو موږ په ستونزه یو. دا ډېره عجیب خبره ده که د هغوی باندې واجب القتل ده، نو تاسې چې دونه ظلمونه د خلک افغانه باندې وکړ، د افغان میرمنو باندې، د نجونو باندې، د نظامیانو باندې، عسکرونو باندې، دا کې دا کومه وګورو ډیره د دوی ځمونه کوي، نو تاسو باندې څه واجب ده؟ خدا خبرې وکړي، بیا تاسو نور باندې خبرې وکړي، دا خو زموږ عقل زمون ملت مونږ ملت حق لري خپل حکومت باندې پیشنهاد انتقاد وکړي چې هغه جوړ شي. کاسي مونږ ګونګه پات څه زما په نظر یې شمه جوړیږي د یو کله انسان اوسی هغه باندې انتقاد پیشنهاد اوسی نه جوړیږي که همدا غسی که حکومت اوسی. دا ډیره مهمه ده چې دې باندې باید ډیره ښه وروسي او د هر شی نه ابتدا اساسي جوړ کړي. که دوی د تحصیلات معرف هغې دي دوی وزیر تحصیلات علي دا خبرې کوي او نور چې د پاکستان په بیرغ باندې لاندې ناست دا هغه خبرې کوي چې زموږ د سیستم باید پاکستان غوندې جوړ شي. زموږ کوم یو څه غواړي کوم یو سیستم پاکستان غوندې جوړ کړي. پاکستان نارینه ښځینه نجونو هلکان نجونو دواړه دي د اول نه اول نمرې صنف نه دوی شروع کی کې مکتب تر دولسم پورې او اته تر کالج او هغوی کالج ورته وایي او پوهنتون پورې هغوی یو ځای درس وایي او دوی د سیستم معرف سیستم ډېره جګه ده. تاسې کومه جوړوي؟ تاسې دا تروسه انجونې نه دي پرېښودلې دوه کاله کېږي مکتب ته ولاړ شي بیا غواړي د خپل سیستم معرف سیستم لکه پاکستان خوندې جوړ شي. خپل ولې د پاکستان نه تاسې دلته کېږي؟ ولې د پاکستان نه تاسې امر اخلي؟ تاسې خپل قانون هغه تدبیر کړي. د څه چې زموږ هیواد قانون لري شکر الحمدلله موږ اساسي قانون لرو موږ نور هر شی زموږ په هیواد کې شته. موږ دا هیواد اسلامي هیواد ده نور هیوادونه غوندې نه ده چې موږ هر شی د لاسنه جوړ کړو په دغه هیواد کې. داسې کارونه دوی چې کوي دوی وخت هم ضایع کېږي او د خلک هم وخت ضایع کېږي. دوی نه پرېږدي چې سمه په خپل ژوند تېره کړي او په خپل کاروبار کې کاروبار وکړي او د نجونو همداسې تعلیم تحصیل پاتې سو دا تقریبا اوس دوه کاله سو نو وخت ضایع کېږي. ولې دوی غواړي چې وضعیت له بعد بهتر نه شي؟
آغلې نفیسه دانش زه غواړم چې ستاسو پام بیا هم د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږي ادارې یا اوچا هغه راپور تر واړوم چې په یو برخه کې ویل سوی دي چې د طالبانو د چارواکو لخوا د محدودیتونو لامل په تیر هغه چې پر شوځو او جنو باندې لګولې دي د عملیاتي فضا له تنګیدو سره سره مرستندوی ادارې ژمنې دي چې پروان کال کې به هم د افغانستان اړمنو خلکو تمرستي ورسوي. خو زما پښتنه له تاسو دغه ده چې لکه مخکې چې موږ واورېدل چې د قحطۍ سره د مخامخ شوو شمیر دغه ادارې بیخي لوړ شودلې دي. دا شمیر ستاسو په نظر ولې دومره لوړ دی چې دوی ویلي دي چې موږ بیا هم مرسته کول خلکو سره خو دا شمیر چې د شدې د قحطۍ سره مخامخ دي ولې لوړ دی ستاسو په نظر؟
مننه کوم. مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه او بیا هم وایم هغه په سات چې دوی په خپلو ادارو کې لري دغه مرستې هغه مستحقو ځایونو ته نه رسیږي. ګوره زه دغه طالب جان ته وایم چې ته ځان ته مسلمان وایې، ته ځان ته د خدای دین او اسلام په او پیغمبر په لاره روان انسان وایې، هغه کوفری ممالک تا ته مرسته رالیږي. تا ته وایي چې دا ته خپلو هغو خلکو ته ورکه چې د قحطۍ سره مخ دي. ولې ته چې ځان مسلمان غني ته هغه اخلي هغه چا ته ورکوي چې اصلا اړمن ورسره نه خپلوان او ته حتی خپل په جیب کې وراچوي؟ دا کوم وجدان ته یعنی اجازه درکوي؟ تا بیا حکومت چاري هم په غاړه اخیستې دي، خزینه او ته هم بیا د انسان په نظر باندې لګوري. نو زه نه پوهېږم چې دوی په کوم الفاظو باندې باید دوی انسانان پوکي باور وکړي. ملګری جان زه تک مونږ شاوخه کې داسې کورنۍ شته چې زما خپل زړه ته ضروري شي زه باید سره مرسته وکم. ولې زه چې کار نه لرم زه به د کوم چې نه سره مرسته وکم؟ زه چې یعنی یو ځکه مصروفیت ونه لرم زه یو اوایت ونه لرم زه له دوی سره مرسته نشم کولی. همدې په خاطر باندې دوی نه پوهېږم چې د دې دا وجدان مړ شوی دا څنګه مسلمانۍ څنګه انسانیت ته چې کفري نړۍ تا سره مرسته کوي ته بیا ورسره دا ډیپلوماتیکې اړیکې هم نه لري. هغه څه چې درته هغوی وایي هغه ستا د ممالکو په خیر باندې د نو به خیر د ملت په خیر باندې دي ته بیا هم دا هغوی درته نغدې رالیږي هر هفته تا ته $40 میلیون راځي دا مرستې نه پوهېږم چې چېرته دي. زموږ په چاپېریال کې خو هغه اړمن خلک چې دي هغه اوس هم اړمن دي. هغه خلک چې په خوارځواکۍ طرف ته روان دي هغه مېرمنې او ماشومان اوس هم روان دي. نه دغه اوچتېږي شمېرې اوچتېږي ولې دغه مرسته ورته نه رسېږي؟ افسوس د دوی په حال باندې چې دومره فساد د دوی په اداره کې دی چې هغه چې په $1 میلیون د هر هفته کې را روان دي هغه هم خپل جیبونه کې اچوي. ولې دوی هیڅ کله ماړه نه شول؟ بیا هم خپل هغه بندیزونو ته ادامه ورکوي خپل وحشت او هغه کارونه چې دوی کوي. زه هغه مخکینی خبرو ته هم تاسو اشاره کوم چې د لوړ زده کړو وزیر ویلی وو، یعنی اگر امکان لرلی چې واجب القتل څوک شي هغه باید تاسې شوی وای، ځکه ملت مو له ولګي مړ کېږي او تاسې خپل په عیش او عشرت کې ډوبیستی. ملت دوی ته نه پرېږدي چې هغه انتقاد خو تاسو باندې پرېږده، هغه په صحیح ډول باندې تاسو ته خبره نه شي کولی. نو واجب القتل که په چا باندې روا کېدلی هغه به تاسو باندې روا کېږي، ځکه د حکومت چارې مو په لاس کې دي، ولې ملت مو له ولګي مړ کېږي.
مننه اغلی دانش. اغلی شایسته صافی، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د تاوتریخوالي موضوع کار واخلو، آیا فکر کوئ چې داسې یو سیستم په هیواد کې موجود وای یا اوس لدی ورسته رامنځته سي چې د هر عمر خلکو ته چې په هغه کې د پځنګړې توګه د زړو خلکو د زړو عمر لرونکو خلکو ته په پاملرنه باندې ډیره پانګونه وسی، آیا فکر کوئ چې د تاوتریخوالي کچه به په کورنیو کې راکښته سي؟
په دې رځ کې مننه زه د اغلی نفس دانش په خبرې تاکید کوم، واقعا همدغه سي ده، ول عدد لکه غي شاره کوم چې واقعا همدغه سي ده. سما توزیع عدالانه توزیع مساوي نه ده شان نسته د موږ په هیواد کې، که زه وایم فساد اداري که وخت تر دې مریه په خوا وو سما وو هغه اختاره او خلک کول، خو مګر اوس فساد اداري دومره ډېره پټه دوی خپل فسادونه کوي. سمه همدغه خبره چې ځان صاحب وکړ زموږ په شاوخوا همداسې کورنۍ شته چې زه نشم مرسته کولی هغوی سره، هغوی سره مرسته کولی نشم، ځکه زه څه شی کوم عاید نه لرم چې هغوی سره مرسته وکړم. مجبوره ډېره واکن که خلک وګوري زړه سوځېږي چې دا دوی څنګه وجدان دوی داسې ارامه ویده ده چې د خپل ملت درد د شان ته پاملرنه نه کوي. او راځم ستاسو هغې سوال ته چې د تاوتریخوالو د کورنۍ تاوتریخوال د څه شی او کوم وجه شروع کېږي، دا خو یو ښکاره خبره ده چې د کوم کورنۍ چې اقتصاد ضعیف اوسي او په هغه کورنۍ کې کوم عاید را نسي درآمد ونسي، هغه خو طبعا معلومه ده چې په هغه کورنۍ کې تاوتریخوال شروع کېږي. که د مشر نه شروع تر پایین او کشر باندې همداسې تاوتریخوالی او جنګونه د یو کور شروع کېږي، د دې خاطره که یو داسې پروګرام که یو داسې کوم برنامه جوړ سي د مشرانو لپاره او د هغې چې دوی کولی سي کوم مصروفیت ولري، مخصوصا خیر ده که دوی وایي د مونږ یا ښځینه لپاره یو چاري چوکا جوړو. تاسې ته اوس خو دونه ډېر زموږ ځوانانو اوزګار دي، تحصیل کده ماستر زه ګورم بېچاره اوزګار دي، هغوی ته یو زمینه د کار مسایده کې چې دا تاوتریخوالی هم لګسي، دا د خلک شکایت د ملت شکایت هم لګسي، هغوی په لږ کار بوخت سي خپل کورنۍ ته یو لقمه حلال ډوډۍ پیدا کړي. که داسې یو پروګرام که دوی جوړ کړي زما په نظر ښه ده، مګر زه چې ګورم تر دا دوه کاله سوې دي تر اوسه دا هېڅ کوم یو مثبته انګیزه مثبته یو د امارات چې نه دی ویلی یو انګیزه نه دی ورکړي حکومت د ملت لپاره چې تاسې غلي اوسې آرام اوسې، موږ تاسې یو د زمینه کار مساعد کوو. همدونه ویلي دوی خپل یوازې خپل قانون تطبیق کوي، هغه قانون چې دوی خپل جوړ کړی ده، نه داسې قانون چې دوی وایي حکم صادر کوي. اصلا په اسلام کې نشته، اصلا په قرآن کې نشته، هغه اصلا یو کوم حدیث حیات نه دی راغلی. زه چې ګورم تر اوسه دوی دوه کاله کېږي راغلي، یو هم د مطابق د شریعت مطابق د اسلام مطابق د قرآن هغه حکمونه نه دي. که داسې دي خو په اسلام کې تر اوسه که حضرت عمر رضی الله عنه هغه په د هغه په دوران کې کوشه په کوشه کې ګرځېدل کتل او غوږ نیولی و چې کوم کورنۍ هغه دي څه شی نه لري د خوړلو لپاره چې هغه لپاره سبا یو شی چمتو کړي، مګر ما تر اوسه دوی عمل نه دي داسې کوم عمل نه دي کتلی چې داسې کوم عمل کړی ده چې دا ووایي چې دا په اسلام کې شته. هغه کوم منافع شخصي چې دوی ته نفع ورکوي او دوی لپاره ښه دي هغه څه کې وایي دا په اسلام کې شته، په شریعت کې شته، په قانون کې شته. خو تاسې په عمل کې ښکاره کړي کوم یو په اسلام کې سره په عمل کې ښکاره کړي، تاسې په ژبه وایي مګر په عمل کې نه عملي نه کوي. د دوی خبرې داسې ده که واقعا غواړي چې اسلامي حکومت ولري خو اسلامي په حکومت کې داسې نه دی ویل چې خلک د وګینه مرسي سملت دوی غاکو چې غاکو چې چې زه ډوډۍ ته اړتیا لرم د ډوډۍ ته چینه لرم خپل ماشوم خرڅوم د په کوم اسلام کې ویل د په کوم قران کې راغلی ده خو تاسو واورئ د ملت غاک
مننه اغلی صافی اغلی دانش ستاسو څخه د بخښنې نړیوال سازمان د هغه راپور په اړه باندې غواړم پښتنه وکم چې وايي طالبانو پر افغان شوزو او انجونو باندې بندیزونه لګولې دي او لدی سره د دوی هلي وجل سوي دي تاسو څه فکر کوئ د دغه ډول کمپاین په اړه باندې چې د بخښنې نړیوال سازمان ور باندې خبري هم کړې دي او د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې 3.5 میلیون انجونی واتوانی دی چې شونځوي کې خپل زده کړې بشپړې کړې او دوی هله لراله چې یو ورځ به ډاکټرانی ساينس پوهانی خبريالانی او په نورو برخو کې ماهران سي خود دې خو اوس د طالبانو په افغان جنو او شوزو باندې د بندیزونه لګولې دي چې لعملي دوی هله مړې سي وي آیا تاسو په همدې نظر یاست آیا فکر کوئ چې اوس د افغان جنو او شوزو هله مړې سي وي که فکر کوئ چې یا لا تر اوسه پورې امید سته
مننه کوم یعنی زکو ځان درته وخایم زمي هیڅ کله هله نه بایلم ځکه ظالم به مغلوبی کی او مظلوم به خپل هغه وخت تر څو اوچتوي شي د ظلم نه خلاص شي افغان خزی قوی دی افغان خزو بار بار د ظلم په مقابل کې را پسېدلی دی خپل مبارزه یې کړې ده خپل حق یې اخیستی ده اوس به هم خپل حق اخلي ولی افسوس زه درته هغه چاپېریال کې چې کومې ښځینه شته دی او هغوی کوم حالت لري هغه درته زه تصویروم اوس زما یو د شګزان دی چې تقریبا 12 سم سنت کې دوه کاله مخکې وی دا یو کال مخکې وی نو دی ما ته د کډو ورځې مخکې زنګ وهلو او استاد څه فکر کوي چې مکتبونه به شروع شي پانتونونه به شروع شي دا ما زړه کې ارمان و چې زه ډاکټر شم هغه بلې غوښتل چې استاد شي ولی ارمان په ځای کې همدا چې پاتې دی ما خپل هله موبایل حتمن به شروع کیږي تاسو خپل مبارزه وکړئ حق مو چت کړئ نو سیمه کې نه چې یعنی موږ خو مجبور یو که غږ چت کو موږ ته زړه زالسیږي موږ هم نو شو چت ولې یعنی تر هغه اخیری حد پورې افغان خزیر فشار لاندې دي نه غږ چت ولې شي او نه هم خپل هله تر رسیدلې شي نو دلته زه نه خزینه ډیر نه هلی شوې د زما خپل خورته د چیرې پیری وای ولې په ټپ کې بار بار هر ورځ هم دا خبره کوي چې کله به پانتون شروع کیږي زه غواړم چې ډاکټر شم ډاکټر خو خکه ډاکټر خو ځل لپاره ضرور زدا او هغه یعنی دا هغه خپل هله بار بار یاد ولی سزان ته نشي کولای زه نه پوهیږم چې دو یعنی د دقیق کار نه سره لاسره وي افغان خو ته بیا هم په غږ کوم چې هیله مو موبایل منسجه مې شي خپل غږ پورته کوي هیڅ څوک د ملت څور نه لري تاسو نیم ملت یاسته وي نیم نه هم زیات یاسته د ملت روزن کې تاسو یاسته نو تاسو هیلې باید و نه وایلې دغه وطن چې د دې وطن بنیاد امدا مونږ تاسو خز یاسته کچېره بنیاد و نه لري په دې باندې پوښښ چې افغانستان نړیدلې د نور افغانستان د نقشې پر مخ باندې نه پاتې کیږي دا هم دې په خاطر باندې باید خپل هیلي ونه پېلو او باید خپل هیلي ژوندې لا هم قوي کو او دوی په مقابل کې باید افات شي
مننه اغلی دانش اغلی صافی ستاس څخه به پر همدې تړاو پښتنه وکم ستاسو په نظر اعتراض څومره مهم دی چې د شوزو ژغ راپور تکړای سي تاسو مخکې هم زموږ په پروګرامونو کې په دې تړاو باندې خبرې کړې دي خو تر اوسه پورې داسې نتیجه نه لیدل کېږي چې طالبانو د شوزو اعتراضونو ته کوم مثبت ځواب ویلی تاسو په څه نظر یاست
دقیقا دا خبر دا دی چه اصلا دا وایم چه دوی اصلا پا اعتراض بانده نمو هیگی چه اعتراض چی شده او خالق کولی خپل غط کشد که اول اعتراض کوي اعتراض د جنو او د خزو اعتراض د شوق نه هغه نه نتی چې دوی د شوق نه او یا د کوم هیواد نه دوی دکته کیږي ځکه دوی تل همدا خبرې کوي دا چې دا جنو او دا خزو چې اعتراض کوي د خارج لپاره دکته کیږي او دوی ته پیسې ورکوي هیڅ کلم نه مونږ زموږ اعتراض زموږ د حق لپاره دی که تاسو زموږ حق راکړئ زموږ هماغه اساسي تدای حق چې په قرآن کې ویلي ولې مونږ اعتراض وکړو موږ پریږدي چې زموږ نجونه پریږدي مکتب ته ولاړ شي ښځه پریږدي وظیفه ته ولاړ شي ولې موږ اعتراض وکړو زمون اعتراض نتیجه ورکړی دا او مونږ لدی خاطر زمون اعتراضونه دوام لري او مونږ اعتراضونه کوو تر څو مونږ خپل حق ته ورسیږو. که زمونږ اعتراضونه نو او د د افغان ښځې میرمن لکه نارینه غوندې په کور کې ناست و خپل غچت کړی ونو زما په نظر دا زر تر زره د امارات د طالبان په رسمیت پېژندل. همدا د افغان ښځې ده چې دوی نه پرېږدي چې په رسمیت وپېژني ځکه دوی د یو د ملت حق اخیستلی ده او تر څو چې د ملت حق را نه کړي زموږ غږ غوڅت کېږي او بار بار همدغه کار به کوو مونږ خپل حق غواړو. دا د کوم هیواد خارجي هیواد د تکول هم نه ده او مونږ تر اوسه دا او نه دوی د خنورم چې د مونږ خپلوان او که د باندې دا نارینه او طالبان هڅو زموږ د دوی د آګاهي ډېره لږ ده. که مونږ په اعتراض لخوا باندې وځو دوی یوازې همدا خبرې کوي چې تاسو ته خارجیان او د نور هیوادونه دکته کوي او د کیس لپاره ښه سمه ده. د ټولې د افغان میرمنې د کیس لپاره دا ټول خو نه کېږي چې ولاړ شي. مونږ غواړو که مونږ ته د کار زمینه مسایي چې ولې ولاړ شو مونږ بل هیواد ته ولاړ شو د صفر نه هر شی شروع کړو د خپل تحصیل کړي د خپل ژوند دي کار شی دي د صفر نه شروع کړو ولې هغه د نور هیوادونو ته مونږ خدمت وکړو ولې خپل هیواد لپاره ونه کړو. زموږ هیواد حق لري ځکه مونږ درته درس ویلی ده او باید مونږ حق دا هیواد ته مونږ باندې حق لري هغه جبران کړو. دې خاطر نه ده او د اعتراض کول زما په نظر ډیره مثبت نتیجه ورکړی ده او که نور افغان نجونو ښځې دا ټول یو ځای سي زما په نظر یو مچ دي که یو ځای ټول خپل غږ وشد کي او ټول یو څه داسې زما په نظر دا ډیره به نور هم نتیجه ورکوي او دا د حق لپاره دي نه د کوم یو شخصي او منافي شخصي لپاره اوسي چې مونږ اعتراض کوو او دا زما غوښتنه ده ځکه که مونږ غږ وشد کو تاسو پوهیږئ مونږ څو ځله زمونږ همکارانی بندې سوی ده او شکنجه سوی ده او ډېره نورم بندیزونه ښځو باندې سوی ده او دا موږ دا د دې نه وېرېږو او تر څو چې زموږ حق نه کې زما په نظر باید ټول افغان میرمنې نجونې یو ځای شي خپل حق لپاره غږ وچت کړي خپل حق واخلي ځکه حق واخیستل زموږ حق ده او حق واخیستل که په زور وسي چې په هر شي وسي دا کار موږ باید وکړو.
مننه آغالی صافی. زه اوس فکر کوم چې یو لنډه دمه به واخلو او ریدونکو له موږ سره پاتې سي از موږ دواړې میلمنی بل موږ سره وي تر یو لنډې دمې ورسته به بستر اسو.
د انجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سی وي
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حال چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
یو ځل بیا هم شرغ لاس تاسو ته ازادي راډیو اونیز خبرونه د از ما حق دی اوري لمر سره غلی نفیسه دانش او غلی شایسته صافی ملمنی دي او موږ د شذو د حقونو په برخه کې یو معلوماتي بحث روان کړی دي. غلی دانش تاسو ته خبر پښتنه وکم چې د خړو نړیوال سازمان ویل دي چې د افغانستان کې بشري او اقتصادي بحران تر ټولو زیات زیان و شذو او جنو تر سوال دي. تاسو په زر دغه زیان په کومه برخه کې شایي رسیدلې وي او شذو او نجونو ته او په څه ډول باندې دوی ته رسیدلې دي؟ فکر کوي چې د کار څخه د بیکار کېدو په خاطر باندې دغه خبره سوي ده یا کوم نوري برخه همسته لکه د سواد او تعلیم برخه؟
مننه کوم. دغه زیان په ډیره برخه کې دی، کار برخه کې هم دی، د تعلیم برخه کې هم دی، د کورنۍ په جوړولو برخه کې هم دی، ذهني او آرامي او روحي برخه کې هم دی. یعنی ښځه فکر وکړي یو څوک په یو داسې تنګ ځای کې ورننه باسي او هغه ته ښه یو فشار پرې وروارد کړي چې په هغې باندې بالکل اکسیجن بند شي. دغه اوس زمون حالت همداسې دی په افغانستان کې، یعنی مکمل زمونږ روان په داسې یو حالت کې دی چې یعنی موږ هغه سالم او فکر نشو کولی. بیا موږ کورنۍ خپل ماشومان څنګه وروزو؟ د دې تر څنګ
هغه ته خواړه څنګه برابر کو، هغه ته تعلیم، دا هر څه یو فشار دی په یو انسان باندې چې راځي. ملالۍ جانې دوه میاشتې مخکې زه د یوې لورکۍ مور شولم، باور وکړئ زه ډېره خوشحاله وم چې یعنی د یو لورکۍ مور شوم، ولې افسوس مې په دې باندې راغی چې په یو داسې مملکت کې دی چې هغه کې زما خپل حق نه ادا کېږي. یعنی ده ته مې وژړل چې زه دې حق به زه څنګه ورکوم، دې ته به تعلیم او تحصیل څنګه برابروم، دا به څنګه زه کوم چې دغه د دغې حق نه محروم نه شي. یعنی په دې باندې بیا یو اړخ نه زه خفه وم چې جلکۍ مور یم، ځکه په داسې یو مملکت کې چې دلته زما خپل حق نه دی راکول شوی، دلته ښځې ته د یو انسان په نظر نه ګوري. یعنی خپلې لور ته زه خفه شولم چې زه د یوې جلکۍ مور شوم، د دې اړخ نه نه چې زه جنسیتي تبعیض کوم یا دا وایم چې یعنی ښځه یو انسان نه دی. نه، خوشبخته یم چې د یو جلکۍ مور یم. ولې دغه مملکت څه وجوړولم په هماغه ساعت باندې چې ما خپل لور په غېږ کې ونیوله، زه وجوړېدلم، ځکه دغه مملکت کې مونږ د اړخ نه زیانمنې شوي استو. یعنی نه کار ته تللی شو، نه آزاد یو ځای کې کېناستلی شو، یو پارک یو روحي ارامتیا چا ته ورکوي هغه زمونږ په مخ باندې بند شو. د دې تر څنګ نفقې راوړل زمونږ په مخ باندې بند شو، د صحت په برخه کې مونږ زیانمنې شولو، یعنی هر برخه کې مونږ زیانمنې شو، تعلیم په برخه کې زیانمنې شو. یعنی مونږ باید همیشه ناپوه واوسېږو، ولې تاسې خپل بنیاد خرابوي، ولې خپل کورنۍ خرابوي چې بیا بیا سره توریستي ډلې ووځي. د دې لپاره دا کار کوي. تعلیم تحصیل زموږ حق دی. هیلې مو ناهیلې شولې، هیلې مو برباد شولې. یعنی زه نه پوهېږم چې دوی د ښځې د جنس نه سم تعبیر کوي چې دوی په دومره فشارونو کې اخته کړي دي. بیا هم وایم، بیا هم خپلو خویندو باندې غږ کوم، ستاسې اتحاد د هغو خلکو تر څنګ ډېر مهم دی چې خپل غږ پورته کوي، خپل قوت وښایي. تاسې نیم ملت دی، نیم قشر د دې ملت یاستئ. نو موږ که یو څه ونه کړو، هیڅوک هم موږ ته څه نه شي کولی. نو موږ باید خپل کار خپله وکړو. بیا زه خو خپل د لور لپاره د دې ته حاضر یم چې زما له تنه که سر هم غوڅېږي، زه به هغې حق هغې ته ورکوم، ځکه چې تعلیم د هغې حق دی، کار کول د هغې حق دی، سالمه فضا کې روزل د هغې حق دی، پارک ته تلل د هغې حق دی. دا حقونه باید د خپلې لور ته ورکړم. د همدې په خاطر باندې زه مبارزه کوم، بیا مبارزه کوم، بیا هم مبارزه کوم. همداسې نورو میندو او خویندو ته هم وایم چې مبارزه وکړي او خپل غږ مو ټیټ نه کړي.
مننه اغلی دانش، تاسو ته د لور د زیږیدو مبارکي وایم، او هیله لرم چې ستاسو لور ستاسو د ارمانونو سره سمه لوی سي، او په دې هیله چې ستاسو لور او نور نجونې له ټولو بشري حقونو څخه برخمنې وي په افغانستان کې، او یو داسې فضا رامنځته وي چې ټول کوچنیان د خوندیتوب احساس ولري او د دوی ټول حقونه پر ځای وي. اغلی شایسته صافی، ستاسو څخه بل پوښتنه دغه کوم چې ستاسو د اقتصاد په برخه کې او د بشري دغه نوې بحران چې راغلی دی، لکه تاسو چې واوریدل چې د خوړو نړیوال سازمان ویلي دی چې د بشري بحران او اقتصاد په برخه کې تر ټولو زیان وښودو ته اوښتلی دی، ستاسو په نظر دغه ولې، یعنی ښځې ولې تر ټولو زیاتې زیانمنې سوي دي په دغه برخه کې؟ آیا فکر کوئ چې ځینې ښځې د خپلو کورنیو سرپرستی وي او اوس کار او روزګار نه لري، او یا هم داسې چې نارینه خپلوان یې د کور د کار څخه بې کاره سوي دي، او د دې په نتیجه کې هم هغه ښځې چې په کور کې دي هغوی زیانمنې سوي دي، یا کوم نور لاملونه فکر کوئ چې د دې باعث سوي دي؟
دقیقا دا خبره ده. لومړی خوړم میرمن نفسجان ته تبریک وایم، او خدای د ټولو نجونو سره د دې د لور هم ارمانونه پوره کړي، او یو داسې ورځ راشي چې زموږ د هېواد ټولو نجونو په یو صلح ارامي کې خپل خوندي ته ولاړ شي، خپل هغه ارزوګانې او هیله هغې هیله چې لري او لري ستا ورسره هغه یې پوره کړي انشاءالله. دا خو یو واضح خبره ده، کله چې په یو هېواد کې د اقتصادي بحران راځي او راځي، او یو هېواد زمینه نه مساعد نه کوي، او لا هم د نور خلکو نه هغه د کار زمینه چې لري هغه ورڅخه اخلي، دا خو ډېره بده اغېزه کوي. مخصوصا هغه زموږ په هېواد کې ډېر ښځه کونډه ښځې شته، او ډېره نور هغسې د کوډه کور مشر چې زوی نه دی، هغه لوري ده، مشر ده، چې د هغه مسؤلیت لري په غاړه کې ده. داسې دی ځکه زموږ هیواد یو فقیر او بېوزله او یو عقبمانده هیواد دی. دې خاطر فیصدي ډېر ښځې کار کوله اوس هغوی اوزګاره ده او د دوی د کورنۍ او اقتصادي وضعیت هم ډېره خرابه ده. نو دې خاطر هغوی څنګه وکړي څنګه خپل کورنۍ لپاره یو شی چمتو کړي او د دې وجهه مال همدا حکومت ده چې د کار زمینه مساعد نه کوي او د کار زمینه دوی څخه اخلي او کوم مرسته چې کېږي نورو هیوادونو سره چې د بېوزله خلک سره وکړي هغه هم ورته سمه نه رسېږي. ډېر عملونه ده یو خو همدغه دي او بل ډېره کورنۍ چې ده خپل که د موږ که اوس وګورو خو د امارات وخته خو خود دوی دنده نه پرېږدي که د جمهوریت په خوا وو زموږ هېواد یو عنعنوي او اسلامي هېواد ده فیصدي ډېر خلک خپل که مشرې لور وو په هغه نه پرېږدي کار لپاره که بیا کار لپاره پرېښود په ډېره سختي اوس اوس زمین نه کار مساعده نه ده. د دې خاطر ستونزه ډېر کېږي اقتصادي ستونزه ډېره سخته ده که په یو کورنۍ کې درامات یا کوم عواید نه اوسي زما په نظر خو تبه ده خو معلومداره ده چې هغه کورنۍ اوږې نه ورکېږي او غواړي د ماشوم خرڅه کې خپل د کور مان خرڅه کې همداسې هر شی خلاص کېږي. نو دا ډېره مهمه ده چې دې باندې ډېره پاملرنه اوسي ځکه افغانستان یو فقیر هېواد دی که همدا د نور هېوادونه زما په نظر کومک او مرسته نه اوسي د غربت بدتنه کېږي او که موږ وغواړو فشارونه خو موږ تل غوښتلی چې باید ډېر فشار د امارات باندې راسي قسمه در راسي د تحریم اقتصادي تحریمونه سي دوی باندې سي او نور سیاسي تحریمونه سي د امارات باندې سي نه د خلک د ملت باندې که دوی غواړي چې مرسته وکړي د افغان میرمنو څخه یا ملت افغان ملت سره باید کوم یو نماینده هغوی سره راسي مستقیم هغه خلک چې مستحق دي هغوی ته باید څه ورکړي دا مرسته کومک سي که نه داسې زما په نظر وضعیت ډېره خرابېږي او فقر نورم په زمونږ په هېواد کې ډېر کېږي ځکه د افغانستان په که د فقر ده اوله درجه نیولې ده که په فساد اوله درجه نیولې ده که په چاپېریال د پاکې چاپېریال ده په پاکې نه دي ساتلی په همدغې کې د اوله درجه نیول د خدای د څه شی وجه ده ځکه زموږ نظام سم نه دي کله چې د یو حکومت نظام سم نه اوسي تمه په کابینه کې هغه تحصیل کده باسواده خلق نه اوسي اوس زموږ ګورو زموږ وزارت فساد ګورو په هغه کې یو ملا او قاري ناست ده هغه حکومت اداره کوي آیا هغه ملا قاري د اقتصاد مبارک کی پیږي هغه کولی څه چې یو د یو حکومت د یو نظام اقتصاد څنګه شو کړی چې څه ضرورت لري او څه د یو هیواد لپاره ضرورت څنګه هر یو باید په خپل هغه کې چې کوم تحصیل لري کوم تاثیرات کړی دا په هغه اداره کې باید شامل شي او خپل کارونه وکړي په دغه حکومت چې په ټول ارګانونو سمون ګورو قاری صاحبان استنازی او وګړي تحصیلات هم سم نه ده د دې هیواد نه نو د اقتصاد توقع بچ مونږ ویسو مونږ کوم توقع نه لرو چې د زمونږ هیواد اقتصاد سم سي او د ملت خلک وضعیت اقتصادي وضعیت ښه سي ځکه هر د چې ورته وایي کار به اهل کار ده نه رسیدلې نه ده چې هر څوک چې رشته ویلي هغه تحصیلات کړي په هغه برخه کې کار وکړي او خپل هغه تجربه او مهارتونه ده په دغه نه استفاده وکړي او خپل ملت ته خدمت وکړي اوس په ټول ارګانونو او ټول وزارتونو تر کوم ځای چې ما ته للی ده خبرې ما ټول ملاقات ناستي او قاري صاحبان چې دوغوی نه زما په نظر هېڅ شی نه جوړېږي او ملت خو اصلا یو نظام حکومت سمه نه جوړېږي.
مننه آغلی شایسته صافی. آغلی دانش د تاس د آغلی صافی خبري واوریدلې دوی ول چې د دوی غشتنه دغه د چې نړیوال پر طالبانو باندې فشارونه زیات کی او د خلکو سره مرسته دوام ولري خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویل دي چې فشارونه ګټه نه لري او باید ستونزې د سیاسي خبرو اترو لاره هواري سي. تاسو په څه نظر یاست؟ آیا فکر کوئ چې د طالبانو له حکومت سره باید نړیوال کشینی او د دوی هغه غشتنی چې دوی لري هغه ومني ک طالبان باید افغانانو غشتنی اول ومني او بیا نړیوال دوی په رسمیت وپیژني؟
ملاله جان پښتنه زاده چې طالبان غشتنی سره لري
سو غوښتنه دوی لري بعد له دې نه چې حکومت چارې هم په غاړه واخیستلې. دوی نورې څه غوښتنې لري. د دوی غوښتنې باید ملت ته واضح شي. بعد له هغې نه بیا ملت باید پوه شي بیا د نړیوالو سره کینې او سیاسي بحثونه ملت به دا تصمیم نیسي چې آیا نړیوال د دوی غوښتنه ومني که نه. زه چې نه پوهېږم چې د طالبانو غوښتنه اصلا څه ده، نو بعد له هغه نه ملت یعنی د ملت غوښتنه خو معلومه ده چې دوی غواړي چې د ښځینه کار زمینه مساعده شي، تعلیم تحصیل دغه پر مخ لاړ شي. دا سالمه غوښتنې دي چې ملت یې لري، خو د دوی غوښتنې څه دي؟
بلې، د رسمیت پېژندل کېدو موضوع مطرح کېږي په ځینو مواردو کې.
کله چې دوی غواړي چې دوی نړیوالې په رسمیت وپېژني، اول خو د ملت غوښتنې باید واوري او د هغوی پوښتنه عملي کول. کله چې تا د رسمیت پاڼه په واخیستله او ته په رسمیت باندې وپېژندل شولې، په هماغه دقه باندې یعنی نړیوال په دې باندې راضي شو چې ته کوم ظلم ستم په خپل ملت باندې کوې نو ویې کړه. نه، لومړی د دوی د ملت غوښتنې پر ځای کړي، د ملت زړه د لاسته راوړي، دوی د حکومت قابل شي، بعد له هغه به نړیوال خپله دوی په رسمیت وپېژني. دوی به خپله په نړۍ کې یو سالمه حکومت چې یو نړیوال به دې ته اړ شي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني. ولې دوی داسې کار نه کوي؟ او دوی اصلا زه فکر کوم چې دوی خپله نه غواړي چې دوی په رسمیت وپېژني. اصلا د حکومتدارۍ په هغه لاره باندې تېر شوي نه دي. دوی چې هغه کوم کارونه کوي دا نه د حکومتدارۍ نه د کوم رهبرۍ یو څک پکې نه لیدل کېږي. نو دوی پالیسیګانې عملي کوي، صرف هغه پالیسیګانې چې خلک یې په ګوته ګډوي او خلاص. یعنی زه فکر کوم چې نړیوال باید په هیڅ علت سره دوی سره کینې او دوی غوښتنه په هیڅ صورت سره ونه مني. نړیوال خپله هڅه کوي بعد پوځ د دې چې یعنی دوی ورسره کوم اړیکه هم نه لري، ناسته پاسته هم نه لري، د هغوی خبرو ته هم اهمیت نه ورکوي. نړیوال بیا هم خپل انسانیت او بشریت کوي د دوی سره او دوی خپلې مرستې رالیږي د افغان خلکو لپاره. دا چې افغان خلکو لپاره نه رسیږي دا خو د دوی بې وجدانې ده چې نه رسوي. ولې نړیوال نه بیا هم په زرها او بار مننه کوو چې خپل انساني او وجداني هغه وجیبه پر ځای کوي او له افغانانو سره مرسته کوي.
مننه آغلی دانش. د نو داز ما حق دی خبرونی وخت هم نور پای ترسیږي. ل خپل دواړو ملمنو آغلی شایسته صافی او آغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې لمشتره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او بل اونې بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
افغان غریب برباد شو دے غم جڑے گم نفس نشل غال مخالف شو خیالونا مختلف شو نومونا مخالف شو او خیالونا مختلف شو دیکھور بچو اسات من لرن دے مناسب نفسونا شل غالب بید دے غم جڑے گو ار سب گٹا دسان کی وطن بسو پتان کری دے قومی ند زرونونا بہشوا خپوئی گو لدے غم جڑے گو لدے غم جڑے گو نفسونا شل غالب تپراشو وای کس په کمال شکر شکرانه باندې مړې گم لته غم جړې گم لته غم جړې گم ننګ شان غیرت او نخاورې ته خدمت نن وګوره دنیا ته هر ملت سر په مراچو پختون غریب پر پاتو لته غم جړې گم نفس نشغاله بالا کے درلد پر کال دیا سرے مل دک ساچو پختون غریب برباد شو ل
دے غم جڑے گو خاوند من اسلا کے دنیا کے سر بالا کے در لگ پل کا لگے ہر سر مل
تاسی اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.